السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننۍ خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1441 هجری قمری کال د روژې د مبارک میاشتې 13مه د 1415 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 15مه نیټه ده چې د 2016 میلادي کال د جولای د میاشتې له 15مې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلو. د دې نیم ساعته خبرونه په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غني د امریکا د سنا پلاوي ته ویلي چې په افغانستان کې د تشدد د کمولو لپاره له پاکستانه د عملي اقداماتو تمه لري. په مدینې منورې او د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې هم پرون تروریستي حملې وشوې. په دې خبرونه کې چې زه احمد تکالی د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې له زغم څخه کار واخلي. د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د مخنیوي لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان یو ضروري اقدام بولي او په مدینې منورې او د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې پرون انتحاري حملې وشوې. بشپړ خبرونه. د افغانستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن سه شنبه د روژې د مبارکې میاشتې 13مه ده، نو ځکه سبا چهار شنبه به د کمکي اختر لومړی ورځ وي. په افغانستان کې د اختر اعلان عموما له سعودي عربستان سره په یوه وخت کې کیږي. د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر، بحرین، کویت او یمن رسنیو هم پرون راپور ورکړ چې چهار شنبه د کمکي اختر له لومړۍ ورځې سره برابره ده. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو د تادامي چې یا ماماتو له قوله لیکي چې نوموړی همداراز وایي دی هیله لري چې افغانان به سږنی اختر د سولې او امنیت په فضا کې ونمانځي. د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکی او نظامی مشران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او د هغو پیغام دادی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څیړنې لپاره یو بل فرصت ورکړل شي څو د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. له ارګ څخه خپره شوې خبرپاڼه وایي د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د پلاوي د افغان ولسمشر اشرف غني ویلي چې د پاکستان لخوا د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې د تشدد د کموالي سبب شي. د ولسمشر غني په وینا کېدای شي دا همکاري له حقاني شبکې سره د پاکستان له لوري له جدي چلنج څخه پیل شي. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د منع کولو لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. د بشري حقونو د څار د ټولنې د افغانستان د برخې څېړونکي هیدر بار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون هڅې مهمې وبللې. زه فکر کوم د افغانستان د بشري حقونو د کمیسیون هغه غوښتنه پر ځای ده چې له ولسمشر اشرف غني څخه یې غوښتي دي چې باید په دې برخه کې یو فرمان صادر کړي. میرمن بار وایي بچبازي عسکري ته د کم عمره هلکانو د جلبولو په څیر له نورو سرغړونو سره هم اړیکه لري چې د حکومتي ځواکونو اعتبار ته زیان رسوي. په مدینه منوره کې نبوي جماعت ته نږدې پرون یوې انتحاري حملې څلور امنیتي سرتیري ووژل او په دوو نورو ښارونو کې ورته حملو د سعودي عربستان پر شاهي نظام د منظمو حملو ویره زیاته کړه. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نبوي جماعت ته نږدې حملو 15 نور کسان هم ټپیان کړي دي. العربیه ټلویزیوني شبکې ویلي په مدینه کې ځانوژونکي حمله په داسې حال کې وشوه چې امنیتي سرتیري روژه ماتې ته ناست وو. د سعودي عربستان سبق خبری آژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې هم ځانوژونکي حملې وشوې خو څوک یې نه دي وژلي. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځانوژونکې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 214 ته رسېدلی. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې د تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او ویل چې 40 نور تروریستان هم نیولې دي. د بغداد په تجارتي کراده سیمه کې د یکشنبه په نیمه شپه د دې حملې د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایراني ناراضیانو پر کام بیا توغندي ویشتل شوي چې د عراقي چارواکو او د کام د اوسیدونکو په وینا یو شمیر کسان یې ټپیان کړي. ویل کېږي د توغندیو د دې بمبار له کبله په هغه کام کې یو شمیر خیمې او د استوګنې کورونه سوځېدلي چې د ایران د حکومت د مخالفې ډلې مجاهدین خلق یو شمیر غړي له عراقه بهر د ځای پر ځای کېدو لپاره پکې په انتظار دي. د بغداد د عملیاتو د قمندنۍ ویان ساعت مان تایید کړي چې شاوخوا 40 توغندي د بغداد د لویدي په یوه سیمه کې له یوې لارې څخه توغول شوي. سعدمان ویلي ځینې توغندي کم ته نه دي رسېدلي او عراقي ملکي خلک یې ټپیان کړي دي. د ایران د ناراضه ډلو د دې برید پړه له ایران سره په تړلو وسلوالو ملیشو اچولې ده.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 21. په کندهار کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 28. په مزار شریف ښار کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 28. په هرات کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل شوی. د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 24. په جلال آباد کې به اسمان شین وي. د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 28. په غزنی کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 13. په ګردیز کې اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. او په فیض آباد شهر کې اسمان وریځ دی. د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه 21 اټکل شوی دی.
زمونږ غاګله آزادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. د امریکایي سناتورانو یو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې پاکستان د ځان په وړاندې د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او یو بل فرصت غواړي.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی.
لوی څارنوالي وایي د کورنیو چارو د وزارت د هغو چارواکو دوسیو ته انتظار کوي چې دندې د کابل د خونړي حملې په تړاو ځنډول شوي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي یو شمیر جګپوړي چارواکي د مخدرو موادو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې په سعودي عربستان کې د پرونیو انتحاري حملو د لړۍ په اړه یو راپور لرو، خو پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له پاکستان څخه د داسې عملي اقداماتو په تمه دی چې له مخې په افغانستان کې روان تشدد کم شي. ښاغلی غنی دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې له رئیس جان مکین سره او همداراز د هغه له ملګري پلاوی سره په کتنه کې کړي. د امریکایي سناتورانو د پلاوی چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللی و افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل شي. اجمل اند د موضوع تفصیل اوروي.
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړې. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دي څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلېدو دی.
د پاکستان نظامی او ملکی مقامات په دې باندې پوهېدلي دي چې د نړۍ نظر د پاکستان په اړه باندې بدل شوی دی. یعنی دوی هم په دې پوهېدلي دي چې پاکستان د منځوي کېدو په حالت کې دی. نو بېله شکه دغه ټول جریاناتو ته په کتو سره په کار ده چې پر پاکستان باندې فشارونه وارد شي او هغه له ټولو لارو.
د ولسمشر غني ویاند واخان مینهپال زیاته کړه چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غني ته وویل د پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غني ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته یو وار بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غني وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. دا ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینهپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټول لارې اسمویلی او ست عملی اقداماتو پرته بل لار نه د ورپاتې
ګلی عملی اقداماتو د ستونزې بل هیڅ لار وجود نه لري. موږ هغه ټول خبري او مذاکرات له پاکستان سره مخ کی کړی دي. اوس موضوع دې ته رسیدلی ده چې پاکستان د هغو ژمنو په اړه باندې چې له موږ سره یې کړي دي، له څلور اړخیز کمیسیون سره یې کړي دي، د هغه په اړه باندې عملي اقدامات وکړي. یعنی یو نور د خبرو وخت پای ته رسیدلی ده او نتیجه عمل ته رسیدلې ده.
ارګ د ولسمشر غني له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربېره سږ کال په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرښې لا غاړې د حقاني په څیر شبکې ترسره کوي زیاته شوې. ولسمشر غني زیاته کړې پاکستان کولی شي د عملي اقدامات له حقاني شبکې سره له جدي چلند پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤله ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینزي ګراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې له دې چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو یې په پاکستان کې له پوځي او ملکي چارواکو سره خبرې کړې وې. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشاه کې یوې پوځي اډې ته وروستل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي د کورنیو چارو د وزارت د هغو 15 چارواکو معرفي ته پته مدي چې د کابل د خونړۍ حمله په تړاو یې دندې ځنډول شوي. ولسمشر اشرف غني د دې کسانو دندې وروسته له هغه وځنډولې چې د میدان وردګو د پولیسو د اکاډمۍ 22 فارغان په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. د دوی جرم په دندو کې غفلت خودل شوی. د راپور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د کورنیو چارو وزارت د 15 چارواکو کار ځنډول به د خبرې پای نه وي. هغوی به د افغانستان لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. د لوی څارنوال ویند بصیر عزیزی ډاډ ورکوي چې د دغو کسانو دوسیه به په دقیقه او مسلکي توګه و ارزول سي. د ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال ویل تاسو ډاډه اوسئ چې د دې دوسیه په اړه تحقیقات به په چټکۍ سره په خپل وخت ترسره سي او نتیجه به یې افغانانو او مطبوعاتو ته وړاندې سي. په کابل کې د پنځم به د ورځې له خونړۍ حملې سره په تړاو به د کورنیو چارو وزارت دغه 15 چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. دا کسان د میدان وردګو د پولیسو د زده کړې د مرکز قومندان جلال الدین رکبار، د عمومي تعلیم او تربیه قومندان الهام وردګ، د عمومي جلب او جذب قومندانۍ د غړي رئیس عبدالمجید صادقي، د تعلیم او تربیه قومندانۍ مرستيال سردار محمد کوهدامني او د اداري موینیت د دفتر رئیس او د جلب او جذب د عمومي قومندانۍ سرپرست محمد حسن عالمی دي. یو شمیر د حکومت د دې پریکړې مخالف دي چې دا کسان باید لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. عتیق الله امرخیل له هغوی څخه یو کس دی. دا چې د چارواکو دندې ځنډول سوي او هغوی لوی څارنوالۍ ته معرفي کیږي دا یوه ضعیفه پروسه ده. قوي پروسه ده چې دوسیه یې عسکري محاکمو ته وسپارل سي. عسکري محکمې له هغوی پلټنې کوي ځکه هغوی مسلکي دي. په لویه څارنوالۍ کې مسلکي کسان نشته. خو د لویې څارنوالۍ ویاند وایي چې د افغانستان له قوانینو سره سم به د ملکیانو دوسیې ملکي څارنوالۍ ته او د نظامیانو دوسیې نظامي څارنوالۍ تا ته معرفي کیږي. عزیزی زیاتوی چې د لوی څارنوالۍ نظامی معاونیت د امنیتي او نظامی چارواکو د دوسیو بررسی پر غاړه لري. ولسمشر غنی د یک شنبې په ورځ په یوه غونډه کې حکم ورکړ چې د دوو پنځو چارواکو دندې په خپلو وظایفو کې د غفلت په تور وځنډول سي او دوی باید لوی څارنوالۍ ته معرفي سي. د ولسمشر د عدلیې او حقوقي چارو د سلاکارۍ بورد رئیس نصرالله ستانکزي هم په دې غونډه کې ګډون کړی و. د افغانستان د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر حکم کړی و چې د بسونو له لارې د سرتیرو له ډله ییز انتقال څخه باید ډډه وسي. د پنجشنبې په ورځ دوو ځانمرګو بریدګرو د کابل په لویدیځ کې د قلای حیدرخان په سیمه کې د میدان وردګو د فارغو سویو پولیسو پر بسونو حمله وکړه. په دغه پیښه کې 2 کسان وژل شول او 9 ټپیان شول.
د سهار 5:15 شوې. قدر منوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه د مهمو خبرونو سرلیکونه. سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې نن 3 د روژې د مبارکې میاشتې 13 ده او سبا 4 به د کمکی اختر لومړی ورځ وي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د اختر په ورځو کې د لزغم څخه کار واخلي. د امریکایي سناتورانو یو پلاوی په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکی او نظامی مشران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او پیغام یې دادی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څیړنې لپاره د پاکستان ته یو بل فرصت ورکړل شي. د بشري حقونو د څار ټولنه په افغانستان کې د بچبازۍ د مخنیوي لپاره د ولسمشر لخوا د یو تقنیني فرمان صادرول خورا ضروري ګام بولي. په مدینه منوره کې نبوي جمعه ته نږدې پرون یوې انتحاري حملې 4 امنیتي سرتیري ووژل او په 2 نورو ښارونو کې هم ورته حملې وشوې چې جدي زیانونه نه دی اړولي. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستۍ خونړۍ ځانوژونکې حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 213 کسانو ته رسېدلی. او د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ایران د ناراضي ډلې مجاهدین خلق پر یو کمپ بیا توغندي وشتل شوي چې د عراقي چارواکو او د کمپ د اوسیدونکو په وینا یو شمیر کسان یې ټپیان کړي دي. قدرمن اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې تاسو د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو ته رابولم چې اسمت څروان چمتو کړي.
لانګوار ژورنال خبرونه په ویل کنه کې د کندوز ولایت په لارو کې د طالبانو د آزاد تګ را تګ موضوع څېړلې ده. د دې نشي له لیکنې سره سم د طالبانو تبلیغاتي څنګه په یو تازه خبره کړې ویډیو کې په کندوز کې د عمر ابن خطاب روزنیس کم شولې. دغه کم دقیق ځای څرګند نه دی، خو د سشکاري چې دا کم په لایوي مدیره هیڅ فعال وي، ځکه چې تصویرونه د مختلفو فصلونو دي. په دې ویډیو کې همداراس پلسګونو تازه جذب شوي جنگي کسان لیدل کیږي. دوی ته فزیکی روزنه ورکول کیږي، مصنوعي او اصلي وسلې تجربه کوي او د غراس په راکټونو او کلاشینګوفونو ډزې کوي. په دې ویډیو کې په کندوز کې د طالبانو والی مولا عبدالسلام هم لیدل کیږي چې د طالبانو نوی مشر مولا هیبت الله ته بیعت کوي. د لانګوار ژورنال لیکنې سره سم د افغانستان استخباراتو په اکتوبر میاشت کې وویل چې مولا عبدالسلام یې وژلی، خو مولا سلام دا ادعا جرات کړه. خبرونه زیاتوي د افغانستان حکومت ادعا کوي چې کندوز یې له طالبانو تصفیه کړی دی، خو طالبان لا هم په کندوز کې شته او لږ تر لږه د عمر ابن خطاب په کمپ کې فعالیت کوي. بلومبرګ خبرونه په وروستۍ غنه کې د ناتو په راتلونکي غونډه کې د امنیتي سکتور لپاره د افغانستان د 25 میلیارد ډالری مرستې پر غوښتنې لیکنه چاپ کړې ده. په دې لیکنه کې لولو ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت روانه اونۍ په وارسا کې له امریکا او متحدانو یې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د کال 15 میلیارد ډالر وغواړي. بلومبرګ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر پرونیو څرګندونو ته په اشاره لیکلي ټاکل شوې ده چې د افغانستان حکومت د روانې پنجشنبې او جمعې په ورځو د ورسا په کنفرانس کې د حکومتدارۍ، امنیت او تروریزم په اړه یو پلان وړاندې کړي. ښاغلی اتمر خبریالانو ته وویل تمه لري چې راتلونکی کال به د 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره وشي او د دې پیسو لویه برخه به امریکا ورکړي. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونې د دې موضوع د تشریح کولو ترڅنګ افغانستان ته د چین د وروستۍ پوځي مرستې یادونه کړې ده. د لیکنې پر اساس افغانستان ته د چین د وسلو لومړنۍ جوپه د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ورسېده چې د مارچ په میاشت کې د چین لوی درستیز افغانستان ته سفر وکړ او د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره افغانستان ته د مرستو ژمنه ورکړه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله او د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وی یو شمیر جګپړي چارواکي د مخدره موادو په قاچاق او د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. د دې بنسټ رئیس پرون په کابل کې خبريالانو ته ویل چې حکومت باید په امنیتي ادارو کې د اصلاحاتو ترڅنګ له اداري فساد سره ټینګه مبارزه ته لومړیتوب ورکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي چې په یو شمیر امنیتي واحدونو کې 50% خیالي تشکیلات د دغو ادارو په ګمارونو او ترفیاتو کې فساد او د قانونو او مخدره موادو په قاچاق کې د یو شمیر امنیتي مسؤلینو لاس لرل د امنیتي سکتور عمده ستونزې دي. د دغه بنسټ رئیس سید اکرم افضلی د دوشنبه پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل که حکومت په دې برخه کې پر ستونزو بریالی نشو ستونزې به نور هم زیات شي.
له فساد سره باید مبارزه وشي. د فساد موارد دې بربند شي. اړتیا ده چې خلکو ته د امنیتي سکتور په برخه کې حساب ورکونه موجوده وي.
کورنۍ حساب ورکونه، شفافیت او بهرنۍ څار، د پرسونل مدیریت په فساد کې د لوړپوړي افسرانو عدلي تعقیب او په قراردادونو کې د شفافیت تامین حکومت ته د شفافیت د څار بنسټ عمده سپارښتنې دي. نړیوالې ټولنې هم له افغان حکومت سره مرستې او د همکاریو دوام له فساد سره په ټینګې مبارزې پورې مشروطې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د بروکسل او ورسا غونډو ته د چمتووالي په حال کې دی. په دغو غونډو کې به حکومت نړیوالو مرسته کوونکو ته قناعت ورکړي چې فساد سره د مبارزې لپاره ګټور او عملي پروګرامونه لري او بتوانیږي چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د حیف او میل مخنیوی وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په امنیتي بنسټونو کې قراردادونه معیاري او قانوني شوي دي او حکومت د قراردادونو او د لګښت لپاره جدي څارنه کوي چې د خپل له فساد سره د مبارزې جدیت په ډاګه کوي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل
د ملي وحدت حکومت په امنیتي برخو کې هر اړخیز اصلاحات رامنځته کړي. تاسې خبر یاست چې د دفاع وزارت د پخوانیو قراردادونو په پرتله اوسني قراردادونه په معیاري او قانوني باندې سره ترسره کیږي.
له دې سره پخوا کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې اداري فساد له تروریزم هم خطرناک بولي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت په دې وروستیو کې له فساد سره د مبارزې لپاره عدلي او قضایي مرکز جوړ کړ. ولسمشر محمد اشرف خانی د دغه مرکز د افتتاح په مراسمو کې وویل کله فساد سره جدي مبارزه ونسي حکومت به امنیتي او اقتصادي پروګرامونو کې پرمختګ ونه شي کړای.
قدر منوریدونکو اوس هم یو بل موضوع ده. پکتیا ولایتي شورا وایي چې یو شمیر وکیلان له ولایتي ادارې سره د شخصي ګټو او معاملو پر سر ستونزه لري. د دې شورا یو زیات شمیر غړو پرون خبریالانو ته وویل که یو یا دوه وکیلان په مرکز کې هر ډول حرکتونه کوي دا د دوی او د پکتیا د ولسونو خبره نه بلکې د هغو شخصي نظر دی. داود تپان له سیمې راپور راکوي.
د پکتیا ولایتي شورا اکثریت غړیو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د دوی دوه درې وکیلان د شخصي غوښتنو پر اساس له ولایتي ادارې خوابدي او د خپل ګټو خوندیتوب لپاره فشارونه واردوي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان زدرانه ورسره د ولایتي شورا دولس غړیو په یو ګډه خبري ناسته کې وویل د دوی اکثریت غړو پریکړه کړې چې هیڅ وکیل پرته د ادارې له خبرولو او مشورې د ولایتي شورا استازولي نشي کولای.
هیڅوک نشي کولای چې د پکتیا ولایتي شورا نوم څخه ناوړه ګټه واخلي. بعضې اشخاص د چارواکو سره د شخصي ستونزو په درلودلو سره د دوی مخالفت کوي. دغه د دوی شخصي نظر دی. د پکتیا ولایتي شورا رهبري او اکثریت غړي د تیر ورس په خپل منځري غونډه کې پریکړه وکړه چې فعلاً ولایتي شورا د پکتیا ولایت مقام سره ښه همغږي لري.
په دې خبري ناسته کې د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم ورته نظر څرګند کړ او وی ویل هغه یو شمیر وکیلان چې د پکتیا له والي او ولایتي ادارې سره د شخصي ستونزو پر سر مخالف شوي او شخصي غوښتنې او ګټې په خطر کې دي باید د پکتیا ولسونه ولایتي شورا په نمایندګۍ خبره ونه کړي. نوموړی وایي چې که دغه وکیلان هره قانوني ستونزه او د پکتیا د ګټو پر سر کومه ستونزه لري دوی سره په شریکه دي له والي سره یاد او حل لار ورته پیدا کړي.
ولایتي شورا اکثریت وکیلانو تقریبا دولس پر اعتداد رسېده. په اکثریت قاطع باندې پرېکړه وکړله چې اوسنی هغه وکیل صاحبان چې چارواکو سره شخصي ستونزه راغلې ده بعضې مسایلو باندې بد شوي دي موږ د هغو پرېکړه نه تاییدوو او هغه په مرکز کې هر نوه هلې ځلې چې کوي په مرکز چې کوي د رسنیو سره هغه د ټولو ولایتي شورا استازیتوب نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي په داسې مال خبري ناسته ورغواړي چې د پکتیا ولایتي شورا یو شمیر وکیلان په مرکز کابل کې د پکتیا ولسونه ولایتي شورا په نمایندګۍ خبرې کوي او وایي چې په ولایتي اداره کې فساد او د بیا رغونې پروژو نشتوالی او اداري کمزوري د دوی د مخالفت مهم ټکي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سعودي رسنیو په مدینه منوره کې نبوي جمعت ته نږدې د یوې ځانوژونکې چاودنې خبر ورکړی. پر دې سربیره پرون د سعودي په دوو نورو ښارونو جده او قطیف کې هم چاودنې شوي چې د مرګ ژوبلې په اړه یې راپورونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واورئ.
د دوشنبه په ماښام د روژه ماتي پر مهال مدینه منوره کې نبوي جومات ته سیرما د موټرو په یو پارکینګ کې چاودنه وشوه. د سعودي عربستان د سبق خبري اژانس وایي په همدې ورځ د سعودي عربستان په دوو نورو ښارونو کې ځانوژونکي بریدونه شوي چې څوک یې نه دي وشلي. العربیه ټلویزیوني شبکې ویلي په مدینه کې یو ځانوژونکي په داسې حال کې چاودنه وکړه چې امنیتي ځواکونه په روژه ماتي ناستو. په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د پیښې په ځای کې یو موټر ښیي چې لمبې او دودونه ترې پورته کیږي. العربیه ټلویزیون ویلي په دې چاودنه کې دوه امنیتي سرتیري او خپله برید کوونکي وشل شوي. نبوي جومات هغه ځای ده چیرې چې د اسلام د پیغمبر مقبره ده او هر کال میلیونونه زیارت کوونکي ورسي. مدینه منوره له مکې وروسته د مسلمانانو دویم سپېڅلی ښار بلل کیږي. په مدینه کې په دې چاودنې پسې په ختیځ ښار قطیف کې دوه چاودنې شوي. همدارنګه د سعودي عربستان په دویم لوی ښار جده کې هم د امریکا کونسلګرۍ ته نږدې چاودنه شوي. قطیف کې چې ډېر استوګنې یې شیعه مسلمانان دي یو شمېر کسان رسنیو ته ویلي په سیمه کې یو ځانوژونکي چاودنه او یوه هم موټري بمي چاودنه شوي خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي دغلته چاودنې په داسې مهال شوي چې د ښار ډېر استوګن د روژه ماتې لپاره کورونو کې وو. په جده کې بیا د دوشنبه په ورځ یو ځانوژونکي هغه مهال د یو روغتون د موټرو په پارکینګ کې چاودنه وکړه چې یو امنیتي سرتیری ورلنډ شو. د سعودي د کورنیو چارو وزارت ویلي برید کوونکی ووژل شو او دوه امنیتي سرتیري سرسري ټپیان شول.
د ژوند رنګونه
زه مسکا مینځایم د کابل پانتون ادبیات مسل
د ګلونو په اړه څومره معلومات لري کلم په کور کې ګلونه کرلي کنه نه کرلي
ګلان خو دا باندې چې د خپل ته معلوم دار خبره ده چې ګلان داسې یو خایسته یعنی ظریف نباتات دي چې هر څوک هغه سره علاقه مندي لري خوښيږي او ټول په کورونو کې کاری. اوس موږ هم په کور کې ډیر ګلان دي او موږ ټول کورانه خصوصا په پلا د ګلان سره ډیر مینه لري نو ګلان هر رقمونه په کلا کې شته دي.
په خپل کوم رقم ګلانو نه بد وړي چې هغه په کور کې نه کوي او خلک فکر کوي چې دا بد شګون لري.
زه خپل دی بد شګون او د باندې کوم باور نه لرم خو ځینې خلک شته چې ګلان سره ځینېونه سره حساسیت خي او وایي چې باید نه د کور نه کړی یا د مثلا کمیونه یا ګلان چې ووسی باید وایي چې د شپې باید هغه د ونه لاندې ونه ګرځي چې پیریانی داسه خدا خو کتابي خبرې دي چې داس خلک وایي دي دا ټول هغه چې دي خبر چې دي علمي جنبه نه لري کومه د ساينس نه نه وګورو نو مثلا د انزور ونه یا د توتو ونه ویل دي چې دا غید هغه ونه لاندې باید د شپې تاونه ګرځي ګرځیدل حکم نقص نه لري او ته ویل دي چې باید څنوم لې هغه ځکه چې بیا وهل کیږي پیریان دی وسه خو اصلي خبر ادا ده چې هغه دغه دواونه چې دی نظر نور ونه تا کاربن ډای اکساید د شپې د خو ډیر تولیدي چې هغه ده چې د انسان صاحبندي کې او شیناوړي او داسې نور تکلیف نور ته پیدا کیږي
تا د سچوک لیدل دي چې هغه دې په کور کې یو شمیر ګلان نه کړلی وای چې دا بد شګون لري
او دا څه خلک مې لیدل دي مثلا د چنبیلی ګلان نه کړی وای چې دا ډیره خوشبوئی لري او ماران ورته راځي خو کله شي چې دا هم کوم بل خبره یا دلیل ځانته دلیل ولري
اکثر وخت پسې خلک فکر کوي چې زین ګلان دي چې هغه وکړي کور ته بیا مرکه نه راځي وای چې دا کوم بد باور پدی باندې لري وای چې هغه پیغله چې دوی به کور کې دي په هغوی باندې بیا مرکې نه راځي دا خبره تا کله اورېدلې
ځینې خلک داسې ګلان مثلا ځینې ګلان نه کوي وای چې کور کې مثلا بد شګون لري نجونې که کور کې پیغله وای مرکه نه راځي نو دا ټول زما په نظر شګون دی بد شګون نه ول دي چې دا زما په نظر ښه کار نه دی
او د دې خبرې مجلې په پای کې د کرکټ مینوالو ته یو خبر چې د افغانستان د کرکټ ټیم د نړیوالو یو ورځنۍ لوبو لومړنۍ سیالي پرون له سکاټلند سره وچې د باران له کبله وځنډېده د لوبې پچه سکاټلند وګټله او توپ اچولې خوښ کړل د افغان ټیم د منډو شمیره په 30 اوور کې د څلورو لوبغاړو له سوځېدو